لاسته ورکړ. تازه دوی ویلی دی په پام کې لري چې د پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغه مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې بي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوي، د ښځو حق هغه رقم چې اوسني اساسي قانون کې د هسې نه وه. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه وله. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې وه.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون، کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي، تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې، اجرائیه، مقننه او قضایه، تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کڅه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه ده.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغه سی او نیمبند قانون چې د آزاد مازاد شاد و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مثلا ته ذکر و هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا او خلق ولس غوړي غادي په ازادي بیان په قانون اساسي د آزاد مازاد شاد کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه د پډاګه کړی چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره پټه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وای په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد له قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره چېرې تدوین کې، ترتیب کې، تنظیم کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ سوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپو سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 یم کال قانون وو.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي، پوهاند وزیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزی میلمنو خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به ورشم پوهان ساپی ته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي اصولو سره لکه څرنګه چې ویل شوي دي په کومه برخه کې په ټکر کې دی؟
ډیره مننه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، ټولو درنو اوریدونکو ته، محترمو میلمنو ته سلامونه نوروسه. داسې وایم چې په اساسي قانون د ظاهر شاه د وخت کې د 1943 یا 1944 کال چې هغه تر حده تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په کې نشو پیدا کولای چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې اوسي. منتها که څوک ډېر زرابیني عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو، او خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهاني د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیونه او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق ده د بشریت باندې، پرغه که زین مواد پیدا کی چه آغا ده شریعت سره دیر عرخ نلگوی امکان لری چه آغا بانده دوی قید کی دیاری در بشن رو تاوله
پوهان صاحبی ده نشتی نیمی پیری ده اساسی قانون ده محمد ظاهر شاه ده پاچهی ده وقت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د دې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځې په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم ما په خیال چې په موقت ډول ښودلي چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګه باندې باید تطبیق شي تایید شي هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو دیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیت ښځې او نر ته ټولو ته اجازه وه، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو شی چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړه هغه د احزابو قانون و چې پیشبینی ورته کړې وه چې احزاب باید وي، مګر توشیح یې نه کړه هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او برالله منځته راغلي وای
مننه. آغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
سلامونه او نیکی هیلی قدرمن استاد، محترم میلمنو او ریدونکو تاسو ته. زه فکر کوم په هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې مونږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. په هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي. او د دې تر څنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه یې په پام کې نه دي نیول شوي. خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې منع شوي هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هېره م نه شي چې په قوانینو کې معمولا تساوی یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغې باندې اوس ملغا ده، مریو الاجرا نشي کېدی. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباری تعلیم، دا شیان په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانشي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم پلی شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساسات سره په ټکر کې راشي او یا هم په شرعي نظام باندې کوم خاص اغیزه ولري. د بیلګې په افغانستان کې د قانون جد جزا ټول شرعي احکام دي.
مننه. دې ته به راشو چې وروسته په بحث کې د فرضي صاحب نظر به هم واخلم. فرضي صاحب، آغلی بارکزی، د افغانستان وروستي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، ستاسو په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ عمده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او درانه میلمنو ته چې یو زما ډیر خوږ استاد دی او مستقیم استاد مې دی. د هغې نه په اجازه سره غواړم چې د هغې نه اجازه واخلم، ځکه چې زه د دې شاګرد وم. د جناب پوهان صاحب شاګرد وم، نو د دې اجازه سره زه به خپل نظر بس وایم چې دوه درې ټکي چې د دې دوه اساسي قانونو ترمنځ کې دي، یو خدا دی چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټولواک وو، واجب الاحترام غیر مسؤول وو. سره له دې چې په 1928 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤول وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دوهمه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور د افغانستان په دوه اتیام اساسي قانون کې انتخابي وو، او د درې څلوېښتم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه وه. دریمه خبره دا وه چې د صدر اعظم شتون او نشتون وه، که درې ټکي ته پام وکړو. کنه بیا خو د اساسي قانونو له مخې یا د اساسي اصولو له مخې هغه قانون په خپله د 28 کال قانون پر اساس هغه لغوه شوی ده. یعنی که چیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندی کړي، باید له یو فرمان له مخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه، او هغه اساسي قانون بیا راژوندی کړي، بیا پس لاغه نه کولای شي چې په هغه کې تعدیل راوړي.
او بخشه ستاسو پیشنهاد ته به بیا راشو په بخشن سره همدغه ټکی ته به بیا وړاندې هم اعدامه ورکو چې طالبانو په خپل تیره دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو لوی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې د نافذه قانون په اړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سره شریکو.
طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1923 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی و، په استثنا دغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دی، او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هود په 14مه باندې په 12مه غنه فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه و ادارو پورې لوی څارنوالۍ تر عدلیې پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صافی، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څرنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیرې دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تطبیق نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادي ورکړل شوی وه تر یونیورسټي پورې درسونه خپل ولولې د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنچانو بند وو، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي، یو تجربه یې هم دی شلو کالو کې چې تیر کړه، بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به ملک در زیات شوی دی نفوس مقابل کې، و د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي امن ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، هر د هغې نه په رسمیت نه پېژني، نو دوی هم همدې ښیې کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا ازادیګانې نجونو ته الکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي، او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولي دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول دپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول
مننه اخلي پارک سي. تاسو څومره هیله من یاست چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپل دی وځکې، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد دی د حکومت، د دولت، د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. طالبان ګوري مثلا که چیرته په قوانینو کې چې دا یو عمومي اصل دی چې تاسو ټوله نړۍ کې وګرځئ، دغه اصل یو اصلي اصل دی، ځکه دا یو اسلامي بشري اصل هم دی چې ټول اتباع قانون ته مساوي مسؤلیت او امتیازات لري، یعنی د قانون نه اوچت څوک نشته. متاسفانه موږ داسې ګنګوسې شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سې نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یوه ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخاباتو ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخاباتو ته ونه درېږي. همدارنګه دلته د چک او بیلانس موضوع هم تر پوښتنې لاندې ځي. هیڅوک ځان ولس ته ملت ته پر نه ګڼي چې ودرېږي او ووایي چې دغه اصول دی او په دغه شیانو باندې موږ تاسو ته جواب دی او پاسخ گویو. او د دې ترڅنګ تاسو فکر وکړئ که چیرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیز شورا د علما او خبرګانو چې په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي او هغوی ځان هیچ چاته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جواب دی اوسي، په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پوښتنې لاندې دی.
دلته وبخشئ، دلته خو که چیرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري او هر څوک چې غواړي چې انتخاباتو ته ودرې هغه دریشي او که وغواړي چې لري کې هغه لري کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینی ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشئ د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله، مګر متاسفانه نن سبا هغه نور مسلمانان هیڅ خپل ځان خپل خلک خپل ولس او خپل امت مسؤل نه ګڼي چې ورته پاتېږي جواب ورکړي. په ایران کې دا قوانین هم شته چې په جماعتو کې د سنیانو چې هلته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کوي دي، مګر شته دی هغوی حتی اجازه د خپل اذان نه لري چې ویکي. یعنې تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ زه فکر کوم چې په هر ټولنه کې قوانین د همغې ټولنې د غوښتنو او ضروریاتو سره سم د وخت، زمان او مکان سره په پام کې نیولو باندې جوړ شي. دلته ځینې راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوي او برابر نه دی. ښه، صحیح، منم در سره، مګر موږ چې وایي د قانون په وړاندې برابري، دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکړي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکړي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. په اسلامي نړۍ کې او په اسلام د اسلام په اساساتو کې د عالمانو برخه د صلاحیت په حساب باندې ډیر نه ده بلکې د مسؤلیت په حساب باندې ډیره ده. صحیح؟ یعنی عالمان ډیر مسؤول دی نسبت تر هغه خلک پوری چې هغوی د علم نه بې بهره پاتې شوي دي. د هغوی مسؤلیت، د هغوی رسالت، د ټولنې د عامه پوهاوی، د خلکو ته د علمیت ورکولو مسؤلیت ډیر دی. نو چېرته چې موږ وایو چې عالمان راځي، صحیح، علما او شورا، آیا دا شورا خپل هغه دینی واجبی ادا کړي او کنه؟ یو. دویم، تاسو څه فکر کوئ چې هغه مخفر د مثال په ډول باندې اوس هماغه قانون چې دوی وایي هماغه نافذ تنفیذ، آزادی د بیان دوی ته د منلو وړ دی؟ په عملي لحاظ باندې مکتبونه د ښځو او د جنکیو لپاره تړل شوي، کارونه دوی نه اخیسته سوي، آیا حکومت عرضه د خدمات کوی سي؟ آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دیش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کار کوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګورئ، په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
مننه د اغلی فرضی خبرې مخکې قطع کړې وې، دوی یو وړاندیز هم کوو، دا وړاندیز به سره واورو بیا اوریدونکو ته مخکې کوو. فرضی څه مهرباني،
زما وړاندیز دا و چې کچیرې طالبان غواړي چې اساسي قانون ته مخ کړي، یعنی غواړي چې اساسي قانون نافذ کړي، اگر آخرین اساسي قانون نافذ او پس لاغې نه کېدای شي چې دوی تعدیلات راوړي، دوی په خپل شیوا باندې په خپل رسم باندې هغه تعدیل کړي او هغه شیان چې د دوی له نظره د اسلام سره تکر لري یا د دوی د اصول سره تکر لري هغه بیا تعدیل کړي. کده سی چې دوی غواړي چې یو اساسي قانون مقصد رامنځته شي یا اساسي قانون د موقت دورې په شکل تنفیذ شي او دوی غواړي چې ځان اساسي قانون ته ورسي، که هغه سی نه بیا دا یو شوي خوشپرزاده، یعنی خوشپرزاده سی چې دوی قانون نه مني خو مقصد یو اصول مني چې بیا نړۍ ته وراندې کړي چې دغه د مونږ اساسي قانون پر بنیاد کار کو، دغه د نظام شاهی نظام یا هغه سی حقوق چې اتباع ته ورکړ شوی دي، هغه سی نظم چې اساسی قانون غواړي، هغه سی نظم په یعنی په اصول کې د اسلام په اساسات برابر نه ده. خو کیدای شي چې مونږ د دغه نوی عصری علوم ته په کتو سره او همچنان د اسلام اساسات سره یو تلفیقی شو را جور کو او اساسی قانون تری جور کو، که نه بیا دستی چه یعنی انتخابی انتخاب نوانزه، یعنی دستی یو شایوی چه دوی پزاوقی اساسی قانون دوی پزاوقی اگه اخپلا ده گذاشته قوانین یا شاته شوی قوانین طول لغوه شوی دیده دو اتیام قال ده اساسی قانون پا نافذه دو سره. نو څنګه کولای شي چې یو قانون د قانون خو یو اساسات لري، او استاد پلاین کې زما خبري اوري، قانون خو یو اساسات لري، یو اصول لري چې یو قانون نافذ کېدای شي، هغه په څه شکل باندې د دموکراسي په حساب انتخابات کېږي، هغه قوه مؤسس راځي، قوه مؤسس بیا وایي چې دا قانون نشته نور، دا قانون مونږ منو، دا نه منو، دا یو فرمان صادرېږي یا یو کمیته جوړیږي او کمیسون جوړیږي، د هغې په اساس بیا لکه چې د دوه اتیایم کال په اساسي قانون کې دغسې کمیته جوړې شوې، علماوې راغلل، متخصصین راغلل، استادان راغلل، دوی خبرې وکړه، بیا په اصل هغې نه یو نوی اساسي قانون رامنځته شو، هغه تیر شوی اساسي قانون بیا لغوه شوه.
مننه
چې مونږ دا منو دا نه منو داسې بیا دا د قانون د قانوني اصلا یاد یو یعنی اساسي خبر.
مننه بیا هم لای به خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کو.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې لانو
او د سکایپ لاین بوخته اغلی بارکزی د سکایپ لاله را سره ملګری ده او د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم دویش میرې لرو یو صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور پنځه صفر یو تکراروم صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور پنځه صفر یو بل شمیره ده صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور شپږ صفر یو ان د دې دواړو شمیرو ترمنځ صرف وروستي څلورو ته پام وکړئ خو دا دویمه تکراروم صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور شپږ صفر یو د لومړي وی پنځه څلور صفر یو وروستي څلور شمیرې دي او د دوهمې شپږ څلور صفر یو او نور عددونه سره ورته دي یو اوریدونکی پلان کړه سره مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ
زه سردار محمد تاسو درنو میلمنو ته د زړه کومې نه سلامونه وایم میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو موږ پنځه دېرش میلیونه شپږ دېرش میلیونه نفوس په افغانستان کښې لرو نن موږ ښه خالمان لرو موږ لوی لوی مولیان لرو موږ بیا لویه جرګه لرو ښه لویه جرګه لرو چې هغه جرګه د ټولو قومونو د ټول ملت په خوښه یه اما نن موږ د ظاهرشاه قانون ته ولې لاړ شو د ظاهرشاه قانون به موږ ولې منو ظاهرشاه قانون موږ لیدلی وو ښځو به مو مظاهرې کولې نرو به مظاهرې کولې طالبانو به مظاهرې کولې چې د موږ حق راکوي د موږ حق راکوي د موږ حق راکوي حق یې چا نه ورکوه هغو به بلقدنډې پولیس ته څه شي راوښکل طالبان یې په سوړو باندې ننویستل او پرچمیانو خلقانو د موږ خویندې به یم در په دره کولې مګر همهغه حق و حقوق چې د ده په اساسي قانون کښې وو هغه د یو لس نفرو قانون وو چې د وزیرانو قانون وو
د خپله قانون د کورنۍ قانون وو مننه بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام
وروره یې وخت پوښتنه د درو واړو میلمنو نه کوم آیا دا حکومت د افغانانو په اصل کې دی
بله مننه دا ستاسو سوال مو واخیست بل اورېدونکي ته مخه کوو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی له دې اورېدونکي سره نه اورو تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ وعلیکم السلام
وروره زما دا پوښتنه ده تاسو به مظاهرې کوئ د افغانستان د ملت په باره کښې مظاهرې وکړئ دغه پیسې چې خلکو اشارې کړي دي ظلم وسه کېږي ناروا وسه کېږي تاسو ته به د خپلې چوکۍ لپاره بلند منزلونو لپاره قاتلانو لپاره مظاهرې کوئ دغه ملت دپاره خوارو کونډو لپاره مظاهرې وکړئ
د قانون په برخه کښې زموږ بحث دی بحث مو د قانون په برخه کښې د قانون په برخه کښې څه وایست دا ټلیفون قطع شو د بله موضوع یاد کړه بل اورېدونکي ته مخه کوو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی دا اورېدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
سیبار صاحب تاته سلامونه ستاسو میلمنو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما خو یو هیله تاسو نه دغه ده چې تاسې کله دغه پروګرامونه لرئ نو طالبانو نمایده باید تاسو ته میلمه کوي ځکه افغانستان اوس د هغوی په لاس کښې دی او هغوی باید خبرې وکړي په هر شي باندې
بله مننه بل اورېدونکي ته مخه کوو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب سلامونه دي تاسې او ستاسې اورېدونکو ته ورسېږي
وعلیکم مهرباني
نظر مو داسې دی چې هغه د ظاهرشاه قانون چې په هغه کښې کومې مادې ته اسلامي امارت هم ویلي دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کښې نه وي هغه خو ډېر یو جامع قانون دی د هغه قانون پر بنا باندې مطلب نو داسې یو کار و کتار د افغانانو دپاره ډېر ښه کار دی کوم شیان چې د اسلام سره په ټکر کښې وي دا جامعه خو مسلمانه ده نو هغو ته باید چې د صفر نقطه کښېږدئ اصلا مطلب دغه قانون یو جامع قانون
ستاسو خپله په یاد دی داسې وبخښئ ستاسو داسې یو شی په یادېږي چې څه شی له اسلام سره په ټکر کښې دي
او داسې په اسلام کښې خو په هغه وخت کښې صاحب ډېره زیاته ډیموکراسي وه رښتیا هم د دین په باره کښې داسې کارونه نه کېده وو مدرسې وو مسامتب جوماتونه خوار وو خلک د بې دینۍ خوا ته تللي وو مطلب داسې په ظاهره باندې مطلب یو ډېره ازادي وو ښځو و نر به سره ګډ وو داسې دا باغ بالا او په دغه من چې کو چې به دوی مکتب د سیر او د سیاحت لپاره سره ګرځېدو، نو دغه بعضې بعضې شیان وو چې هغه په قانون کې نه وو، خو قابلیانو کول یا نورو خلکو کول، خو دغه شیان مطلب لر نه کوي. داسې د جامعې
سره
مطلب
مانانه یو وادودن کډیر انتظار شوی دی کسان ماویل چې ملمنو ته پورسو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته پورسو مهرباني وکړئ په لنډو لطفاً خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر خیریت دی؟
شکر مانانه په لنډو
لطفاً نظر وایم چې د نور د افغانستان د پاکستان د نننی نظام څخه کومه توقع نه لرو، ځکه چې دا د پاکستان د آی اس آی او د پنجابي او انګریزي امارت څخه موږ کومه توقع نه لرو، ځکه موږ ته زموږ ګران هېواد افغانستان و موږ ته ساتلی نه شي. دا د پاکستان پنځمه صوبه ده.
مننه چې تاسو موضوع له د طالبانو استازی مخکې بیا اورېدونکي ویل چې د دوی استازی راوغواړي، کله ناکله دوی ته بلنه ورکوو او نه سره برابرېږي چې دوی په خپرون کې برخه راسره واخلي. په هر حال ازادي په سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو روانونه وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهۍ د اساسي قانون هغه برخه به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. د خپرونې میلمانه مو دي پوهان ودیر صافی، شکریا بارکزی او وحید فرزی. پوهان صافی، د اوریدونکو د پښتنو په برخه کې په لنډو خپل نظر کې څرګند کړئ لطفا.
خبر خدا ده چې د زایدشاه د وخت په اساسي قانون باندې ځینو محترم اوریدونکو د ډېرې ازادۍ درلودلو خبر وکړله، او همدارنګه دوی شک ښکاره کوو چې که اوس طالبانو نظام هم هغه ومني یا به ونه مني یا به څرنګه تطبیق شي. نو خبره خدا ده چې زه فکر کوم نظر هغه وخت چې د ظاهرشاه دا قانون راایستلی وو تر ننه پورې کله چې فیصدي موږ اوس انجوو د افغانستان خلک ډېر شعوري لحاظ سره، د فکر د لحاظ سره، که تعلیم عملا کړی هم نه وي ډېر، نو دوی پوه دي، په سیاست هم پوه دي، په خپلو حقوقو هم پوه دي. نو کېدای شي چې دا هغه قانون اساسي یو راهنمایي د طالبانو دپاره د تکمیلولو او یا د ټولو هغه شرعي بحثونو که هغه کې برملا ذکر نه و، د هغې ذکر کول هم په څنګ کې لازمه وګڼي. او جهاد تېر شوی دی کلونو کلونو په دې ملک کې، وجه ډېر تغییر کړی دی، نو فعلي شرایطو دپاره یې هم د زنانه و هم د مردانه و د افغانستان دپاره، د افغانستان ټولو وګړو دپاره، ماشومانو دپاره، د اوس دپاره، آینده دپاره یو کړنلاره معلومول او په هغې باندې تک کول دا بهتر دی نظر دی ته چې هر څه مبهم وي او نامعلوم وي او ولس پوه نه شي چې په کومه لار کوم خواته روان یو. نو که د طالبانو محترمو طالبانو دا اوسنی رژیم چې راغلي دي د تطبیق په ښه وجه سره د خلکو په د افکارو د ازادۍ او د حقونو مطابق تطبیق کړي، دا به د سمې لارې ته راهنمایي کړي او یو ډېر ښه قانون به هم د هغې په بنیاد باندې آینده دپاره وکولی شي چې قانون پوهان د اساسي حقوقو استادان پوهنتونونه د وطن او دوی هم مشاورین د نورو پیشرفته مملکو ورته راوغواړي راغوښتلی شي، مقصد د علماو شورا باندې تطبیقوي او لویه جرګه د خلکو راغواړي عنعنوي چې ټول خلک پرې باندې صحت دي چې دا صحیح دی، دا نو تطبیق هم اسانیږي هم خلکو ته هم نظام ته.
مننه. ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي، په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي، او طالبانو ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهرشاه د اساسي قانون نه لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې میشت سیاسي چارو د کتونکو مجید قرار نظر سره شریکو.
نو شریعت مفهوم دی هر څه پنځ باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا ده چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په وسیله باندې شریعت حاکموي، هماغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. بله دې شریعت کې تطبیق دعوا سره چې دوی کوي دا چې اتفاقي شکل د شریعت تطبیق چې دی هغه نشته، او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیقوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی هغه ورژن یا هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هېواد کې شته، او نه په اسلامي تاریخ کې چېرته هم داسې دوره راغلي چې هغې کې ملایان حکومت وي. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دیني طبقې د حاکمیت تصور دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطې او تورو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی، او پاتې شو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د سیاتوامي سکتر کې دي، زراعت به د زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر ښه کړی دی.
اخلی پارکسی د شغل قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نشي کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړ او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی، دا ملت فریضه ده، ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لاره باندې دی، او کار و اهل ته سپارل دا هغه هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی، ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او هغوی ته یې واکړي. زه غواړم څو شیانو باندې یو لنډ تبصره ولرم. په اول قدم کې استاد فرزي ویل چې تیر قوانین لغوه دی او څنګه غواړم بیت دوستان ته وایم چې په 2001 کال کې چې د بن کانفرنس جوړ شو، په هغه موافقت نامه کې د پادشاهی د دورې یعنی د 1340 کال اساسي قانون چې د پادشاه د قانون او چې د طالبان هغه مری اجرا کړي، او ما هغه ومنل چې د موقت دورې لپاره بغیر له فرمان چې هغه فصل او بابت شاهی صلاحیتونه او شاهی کورنۍ او پادشاه لپاره، یعنی دا په موافقت نامو کې راځي. دا د سیو چې نه دی چې یو څوک په یو فرمان باندې د یو ملک اساسي قانون بغیر له دې نه چې اوس ټول شیان ته پوښتنې لري دي، اوس مثلا دوی چې وایي امیر دا امیر څنګه ټاکل شوی، دا امارت څه رقم جوړ شوی، جوړښت یې څنګه دی، د یو نظام چې ټول د اول نه د بنیاد نه د مشروعیت نه نیولې تر عمل کرده پورې تر پوښتنې لاندې، نو زه فکر کوم په هغه کې چې دوی یو فرمان ورکي یا ورنه کي ډیر مهم نه دی. زما خبره دا ده چې تر بې قانوني بد قانون هم ښه دی، یعنی که په یو ټولنه کې چې هیڅ قانون نه وي او تر ټولو نه یو بد قانون هم چې حاکم وي هغه ښه دی. پاتې شو په هغه وخت کې غیر اسلامي قوانین افغانستان کې، افغانستان کې هیڅ وخت قوانین غیر اسلامي او غیر شرعي نه و. افغانستان نه دی واو، البته په خوا اسلام د دې باندې د قدرت او چوکۍ اخیستو په صفات باندې نه کارول کېده، اسلام د یو عقیده او دین په صفات باندې و، او متاسفانه نن د اسلام په سر باندې تجارت کېږي. تفاوت هم داده پاتې شو له دا چې حکومتونه څه رقم جوړیږي او د خلکو د دې سربېره پر دې چې د خلکو حاکمیت په دې ټولنه کې باید کارا او اساسی موضوعی چه داده اسلام یو گوره دا بیعت چه که کنه دام پا حقیقت که پا مدرن نره که هم داغ رای ور کول ده، او اغا چوک چه ورطا بیعت که یه اغا تر شرایط لانده بایدی تا یعنی دغه شرایط ولري دغه شان ولري او دا چې یو څوک یو چانه علم ونه لري چې څه رقم دی شخصیت څه رقم دی کړنې څه رقم ده تعلیم تر کوم حده پورې ده بیکګراوند چې شه دی په خوای څه کار کوي اوس څه کار کوي تقوای څومره ده دغه شان باندې څه فکر کوم چې بیا باید جایز نه دی یو واهمی شیطه یو خیالی یو فرضی شیطه تاسو ودرېږي پاتش ولا دا چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت رقم ده زه فکر کوم چې دا به طالبانو لپاره هم ډېره خی چې دوی د اسلام په نامه د اسلام په تکولو کې ورنه کار وانخلي ځکه چې د دوی ډېر کړنې د اسلام سره په ټکر کې راځي ګورې په اسلام کې جبر او اکراه نشته په اسلام کې انساني کرامت خوندي ده په اسلام کې حریم خصوصي خوندي ده په اسلام کې د یو څوک نفس جایداد ملکیت خوندي ده په اسلام کې قضا مستقله ده او که چیرته دا سیاسي قضا جوړ شي اوس ګوري د خلکو کورونه غصب شوي دي د چا شخصي کور ده د چا شخصي مال ده کالو سره دا خونه کې د خلکو معاش نه دی ورکل شوی دا خونه کې د بیت المال سره د بیت المال سره خیانت روان ده دا خو کار نه ده یو شی ورانه ای وای ولا دا امریکایانو جوړ کړي هغه خو بیت المال ده برخه د بیت المال ده هغه خو هم ملکیت ده هم شتمنی ده دا هغه شیان دي
دلته دا سوال مطرح کیږي لدغه اسلام له شرعي نظام ول بیلا بیل تعبیرونه وشي په دې برخه کې کده په هان سپی نظر واخلم په هان
بلې مهرباني
تاسو راځئ
یعنی سوال ساسي چې دا ول باندې
ما سوال دادی چې مثلا دا اوس اخلي بارغزي وویل چې دغه شان شرعي اصول سره سم نه دي چې طالبان کوي طالبان وایي چې شرعي اصول دغه سم دي یو بل څوک بیا یو بل نظر کوي مخکې د شاغلي قرار نظر له تاسو سره مشارکو هغه بیا بل خبره کوله یعنی له دغه شرعي نظام نه ول مسلمانان یو هدف نه اخلي
دا خبر خو سعیده علت داده چه دا مسلمانان که پا عمومی دول سر رواخلو او مختلف و جغرافیو که دوی جوان کری دوی دی شرایط و دی جوان دی تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعی و فرهنگی تاثیرات چه دوی پکرنو که لری دا سر تفاوت لری او وقت سو چه با قدرت بنده وښه په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغه قرار لري هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدل دي سره تفاوت لري ولې هاذا شریعت ګرځي کوي او شریعت ده نو دیده او د غاینه کو نه قتل ورته حتی د ځای شپ وخت هم خلاف د شریعت د اساسي قانون نه ده جوړ شوی دی دین د اسلام ته احترام او دغه اطاعت او رعایت پکې وجود لري حتی د حزب دموکراتیک خلق د کودتا نه وروسته هغې په قانون اساسي کې هم دین د اسلام ته احترام درج کړی دی په خپل قانون اساسي کې دا چې عملا کېده دی نه کېده
شغل ساپای دلته سوال دا دی مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبی دغه سي او آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چاته په هیڅ ګوخه د افغانستان کې ضرر نه شو رسېدلی او یا دولت کولی شو چې حقوقو د افرادو نه د نورو هغه ظالمانه اعمالو په مقابل کې دفاع وکړي مګر اوس د څو کلو کې چې
مونږ نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي تاسو خو داسې خبره کوئ
نه دا څنګه خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري هغه څوک چې قدرت لري هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون بیا چې دغه مقابل کې قدرتګانې اصول بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلی نظر شل کاله پخواتا دریده قانون با مقابل که او تدبیر ده قانون مقابل که فرق لدی نواله چه شرایط ده غورت ده خلق و گختنه ده اکثریت ضرورت او احتیاجات و رفاقه ده جامعه پرانه لدی چه پسه داوله دهی رفاقهی که دهی خاص شریعت اسلامی تدبیر کی او ټول هغه انساني حقوق د انسانانو لپاره په ټولنه کې مراعات کی او دوی ژوند د رفاه لپاره د تعلیم تربیه لپاره آینده لپاره دوی د کورنۍ فکر وکړي اصلا خلک به دوی ته سوال راځي نه چې شریعت څه تطبیقوي که بعد
مننه فرزی سب که د خبرونه یو څو دقیقې پاتې دي که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لاره تعقیب کی او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي څو وړاندیز کوي
زما وړاندیز دا دی کچېره غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو او دا سم ده چې د تیرشوي قوانینو کې آخرنی قانون واخلو د هغې سره یعنی هغې تکمیل کو هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسي قانون وګڼو کچېره د هر نظام په خوخه د قوانین تیرشی بیا زما په آن د افغانستان په ګټه نه ده د طالبانو په ګټه نه ده او د هیڅ افغان په ګټه نه ای ځکه چې قانون د ټولنې د هوساینې لپاره ده قانون د دې لپاره نه ده چې د ټولنې نیمګړتیاوې یعنی مختکی یا قانون د دې لپاره نه ده چې شاته لاشو بیرته مخ ته راشو قانون د دې لپاره ده چې د افغانانو د هوساینې لپاره لار ولټو هغه مخکې خبرې د یو زموږ او تاسو یو ګران هیوادوال وکړو وای موږ قانون څه وکړو چې د موږ پیسې بندې دي اوس اوس دوی باید هغه سی قوانین تطبیق کړي یا هغه سی قوانین د تطبیق هغه لار ولټوي چې د افغانانو په ګټه یي کداسي چې دوی فقط واړي چې نړۍ ته وخایي چې موږ غواړو یو اساسي قانون ولرو نو دا په دې معنی ده چې ملت بیزاره او تاسو د قانون په لټه کې یاست زما وړاندیز دا ده چې چیرې غواړي چې افغانستان مخ ته ولاړ شي افغانستان ترقی وکړي دغه اوسنۍ د یو مخکینی نظام قانون اساسي تطبیق شي او عمده شرط تغییر که نافذ که چه اغا اصول یا اغا ماده چه در اسلام لنظر سمنه ده اغا ممنه تطبیقه و نور اغا اساسی قانون تطبیقه و زکر چه در دیال سوا دری سلو اختام او دیال سوا دو اتیارم کال در قوانین و ترمنز در غصی دیر گران تفاوت هم نشته چه طول قانون بیل شویی طول قانون در سر لیکل شویی طول قانون نویی دست هم نده اگر دیر شایان در دیال سواد دریس الویختم کال در اساسی قانون لما خیلی کل شویده نو اید دی قانون که دوی پلی کی دوی تطبیق کی دا در افغانستان لپارم پا گته در زکر چه مونگ مخ تزو شاعت نزو او در طالبان پا گتم در زکر چه دوی در لانه نلی زخوانه پر اسمیت یا پیجندیل کیگی یا نه پیجندیل کیگی خود دست یو یعنی یو آیدیا پیدا کیگی چه دوی غواری چه ل نظم سرسم او د معاصر نظام سرسم یو حکومت جوړ کړي
مننه فرزی صاحب اخلی پارکسی فرزی صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي نه په یو شکل تاسو اوږده موده په شورا کې وای په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول وړاندې شول څه فکر کوي چې له هغه هم باید استفاده وشي کثرنګ
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی غواړم دی بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنۍ قانون پاغه کې هم په لیکنه او تحقیق کې هم ما برخه درلوده او دا کوم دوستان چې وایي پاغه کې کچېته کوم شیان د شریعت پر خلاف وي هلته د شریعت پر خلاف هیڅ شی نشته کچېته دوی وایي چې په اوومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابین کې ډېر تفاوت شته احترام په معنا د درناوی دی رعایت په معنا د تطبیق دی یعنی تاسو عملي کوئ پلي کوئ تاسو په پام کې نیسئ یعنی د حقوقي له لحاظه هغه د ځکه چې نور ټول شیان درېمه ماده کې راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون په افغانستان کې د اسلام د اساساتو سره په تضاد کې نشي راتلی. په هغه قانون کې یوازینی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډېر خوند نه ورکوي هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې موږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې موږ لیکلی دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی هغه په احوال شخصیه کې داخلو بیغې او شاید چې په عملي ډول باندې هغه ورباندې تطبیق کیږي په دې باندې دوی خفه نشي چې موږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی یو چا خپل شخصي کار دی هسې هم زموږ اهل تشیع خویندې ورونه خپل شخصي احوال خپل شخصي ژوند خپل واده او فسخ او طلاق او خل او داشند مو خپل فقه په اساس باندې مختوری. نو زه فکر نکوم چې په هغه کې ډېر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. یو دا دی چې ځینې خلک وایي چې هغه قانون امریکایان جوړ کړي. زه خپله مطلق یو کال مکمل د افغانستان ګوټ ګوټ ته تلیم شل ولایتونه اضافه مونږ لاړلو د افغانستان د خلکو نظریاتم ټول کو او د هغې په سر باندې مونږ یو غیر سیاسي اساسي قانون جوړ کړ. قوانین که چیرته د سیاست مدارانو د اختیار تر لاندې جوړ شي هغه قوانین په محدوده د چوکاټ کې تطبیقیږي او عامو خلکو ته ګټه نه ورکوي. ځکه چې په پارلمان کې هم که چیرته تاسو وګورئ دا قوانین چې سلیقوي جوړیږي په هغه کې ټولنې ته ګټه نه رسیږي او تلپاتې نه یي د ساحه د عمل لنډ او کمی. نو زما غوښتنه طالبان هم دا ده شایعات پسې مه ګرځئ او ما هغه پخوانی قانون ډېر ښه قانون دی په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته تغییر منځ وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړی کار وکړي مهربانی بسم الله او که چیرته تاسو غواړی چې نوی قانون جوړ کړئ نوی نظام جوړ کړئ ټول هر څه د سره جوړ کړئ دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
مننه له همدې وړاندیز سره به خپرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صافی له تاسو څخه او فرزی صاحب له تاسو څخه هم چې پرې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
زرو جانے نوے باراندے پتی رائی واربینا یا زرو جانے نرے